د ازادي رادیو د نن چهارشنبه دغه دویمی یو ساعت خبری مجلې ته مو خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدغې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیرې عادلې راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي څو د ملکانو وژنه بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلک کوټه کې وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again we request this council to call on Taliban to stop.
اغلی رازوی یو ور بیا لدی شورا غواړو ټول Taliban وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخابات پورس په رای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشن می پورس پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی بریټ لکتر لګا شپږوشت کسان وژل او 23 نورې ټپیان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکریانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ بریټ لکتر لګا 22 کسان وژل او 18 نورې ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ ویاند لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری گرین بیرټ نومیده. یو 40 کلن و او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د بایمر په وینا دا سرتیری د دوشنبه په ورځ د سپکې وسلې په ډزو وژل شوی. د امریکا پاوز وایي بیرټ د میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 1100 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې تهران د دسمبر مش کې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلې دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د سیشن می پرست پرته لدی چې د ایران نوم یاد کړی پر خپل فیسبوک لیکلی لګاونډي هیوادونو ادا تمن نه ده شي دی وی ترهګری ډلې چلای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښیو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 150 میګاواټه برېښنا وصل شي. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شهابالدین حسن تال مرکزی بغلان په حسن تال سیمه کې همدارس په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی و د حل لار ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان یولس ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي بریښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. تر دې مخکې د دې ایالت د ښځینه زده کړو لوړ پوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیږل شوي امر کې ویل شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینهو له ناسم چلند خوندي وي خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخې نیوکې وشوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیشن په ورځ په رسمي ټویټ کې ویل د نجونو لپاره د چادرې اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسترالیایي جوړې او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو آسترالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی او درېیم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شویو کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیا وی درې پولیساتی د شمالي کوریا هغه وسلوالو کبنیون کوټه پیان کړی چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سیشمې پروزو ویل پیخه هغه محل رامنځته شو چې روسی سرحدي ساتونکو د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یولس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. روسی ساحلی ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتیا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړی دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د تو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام ته ورشه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د دغه سازمان د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره تمدید شو. ټولو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د امریکا سفیر کیلی کرافت وویل موږ د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. په دغه پروګرام کې به د کابل د پرونی ورځ د ځانمرګي برید په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. وژل شوي 22 ته رسیدلی دي او د ټپیانو شمېرې 8 ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته تللی څو دغه هیواد د تیلو په لوی چانځای د وروستیو بریدونو په اړه باندې څېړنې وکړي. همدارنګه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد په دې بریدونو کې د ایران د لاسترلو په اړه ټول شواهد څېړي. موږ ټول شواهد څېړو. له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. د پروګرام په دوه منیمای کې ډیره برخه ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سهار بخیر. از اول لمړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال په خاطر تمدید شو. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساویده تایید کړه چې تیره شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان ولایتونو کې پرونۍ خونړۍ حملې په کلکه وغندلې. تفصیل د اجمالاند په راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لس موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام د یو بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبه په ورځ په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی و د جرمني او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د یوې لارې یو کمربند د یو ټریلیون ډالرو ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاده شي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې وړاندیز سره موافق نه و چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وسنډېدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پریکړه لیک مسودې ته د مثبتې رایې په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډېر مهم دی څو په پایله کې په دې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غواړي. هیڅ هیواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري دا مهال د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د امنیت د شورا له غړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو څو په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشری حقوقو په برخه کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استازو د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خونړي بریدونه چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د یوناما د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت د شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راس وایي یو اربی له دې شورا څخه غواړو څو له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو وژنه بند کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه ماموریت دوام تمدیدوي. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کبله یې جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د سرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږ نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې تاسو ته ورستي جزئیات خبرو. د کابل د چاودنې د وژل شویو شمیر 22 ته رسیدلی او ټپیان 18 ښودل شوی. د کورونا چار وزارت وی پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون مخته انتحاري برید وشو. شپږ پوځیان هم په وژل شویو کې شامل دي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سې شمې په ورځ تر غرمې وروسته انتحاري کس د کابل ښار په مکریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون دروازه کې چاودنه وکړه. د پیښې شاهدان وایي چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملي دفاع وزارت د پیژندون مراجعین د دغې ادارې په دروازه کې راټول شوي وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې و او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې له لاسه ورکړی، ازادي راډیو ته وویل چې له دېرش تر څلوېښت کسان په دې ځای کې وو.
یوه او پنځه دقیقې وی چې غوښتل مو دننه لاړ شو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زموږ ملګري او هغه خلک چې غوښتل دننه لاړ شي ټول شهیدان شول.
د پیښې له ځایه لري یو سپین ږیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو په اړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې څلېرویشت او دېرش کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوه یې هېڅ خبر نه دی.
له ډزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ولید خو له بل نه یې خبر نه یم.
د دغې پیښې یو شمېر ټپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې و ټپیان دغه روغتون ته انتقال شوي چې دوه یې پوځي او پاتې نور یې ملکیان دي. د دغې پیښې و ټپي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې
د دولت نه غیړې دي چې زموږ امنیت نشي نیولی. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې به داسې وي؟ د یتیم او بېوزله وینه به ولې تویږي؟ سر، دماغ، ښی لاس او دواړه پښې مې ټپي شوي دي.
د
کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي او د شنور ملکیان ټپیان شوي دي. د ښاغلي رحیمي په خبره د وژل شویو او ټپیانو په شمیر کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفاتو سره مخ شوي او په همدې لامل ملکیان په نښه کوي. د دغې پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې شپږویشت کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
څوک وو؟
شنبه په ورځ په شهادت ورسېدم او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ.
د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو جهادي سابقه د القاعده له شبکې سره د هغوی د ارتباط یوه کلکه کړۍ ده. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د هغه نورو ملګرو او وسلوالو ته ځای ورکړی و. په قطر کې په وروستیو څو میاشتو کې پر دې چې وسلوال طالبان به له القاعده سره تړاو شلوي او د افغانستان له خاورې به پر امریکا او د امریکا په متحدانو حملې نه کیږي زیاتې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده سره به ارتباط شلوي، خو آیا وسلوال طالبان په حقیقت کې د دې توان لري چې په افغانستان کې د القاعده او حقاني شبکې د فعالیت مخنیوی وکړي؟ په دې اړه مجید بابر یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو داسې نښه نه ده څرګنده کړې چې ثابته کړي چې له پخواني متحد القاعده سره اړیکې پرې کړې دي. د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبت الله لا هم د القاعده شبکې ته وفادار دی. د امریکا په ستانفورد پوهنتون کې د نړیوال امنیت او همکارۍ د مرکز غړي اسفندیار میر اسوسیټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو د اړیکو د پریکون هیڅ نښه نه لیدل کیږي. میر ویلی چې د وسلوالو طالبانو یو ډله به د حقانی د شبکې په سیر له القاعده سره روابط په راتلونکي کې هم وپالي. اسفندیار میر اسوسیټډ پریس ته ویلي چې حتی د افغانستان د ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوي والیان له القاعده سره تړلي دي. په داسې حالت کې وسلوال طالبان څرنګه امریکا ته ډاډ ورکولی شي چې د القاعده شبکې د فعالیت مخنیوی کولی شي؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلداد هم په دې اړه د واضح ځواب له ورکولو ډډه کړې ده. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي ازادي ریډیو ته وویل چې په دې ارتباط وسلوال طالبان امریکا ته داسې ضمانت چې حقوقي اساس ولري نشي ورکولی.
اول باید شخصیت حقوقی طالبان را تعریف کنند و بعد از او بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه.
د یو شمیر رپورټونو پر اساس وسلوال طالبان د افغانستان د خورې په ترنیمایي زیاته برخه واکمندي. د افغانستان حکومت ردوي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لمن دومره پراخه ده. دوهمه پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته طالبانو واشنگټن ته ویلي چې د القاعده رهبري چیرته ده؟ د یو شمیر سارونکو په باور دا نور یو پټ راز نه دی. متقاعد پاکستانی جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو رهبران په دې ښه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته دي. خو د نصرالله ستانکزي په باور که د وسلوالو طالبانو رهبران په افغانستان کې وي طالبان او حکومت به ورڅخه خبر وي. ستانکزي وایي چې القاعده یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې یوه نړیواله شبکه ده. خو د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې په جولای کې خپور شو ویل شوی چې د القاعده زیات بهرني وسلوال په سوریا او افغانستان کې میشدي. د القاعده شبکې بنسټ اخیدونکو اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ایبټاباد کې ووجل شو. تر هغه وروسته د شبکې مشري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. زواهری د سپتمبر د 2011 د حملو په مناسبت یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د لانګ وار جرنل د خپرونې مشر بیل روګیو په یو مقاله کې چې له دیموکراسي او د دفاع بنیاد خبره کړې لیکلي چې د زواهری تازه پیغام سرګندوي چې د القاعده لویان لا هم په خپل حال او ژوند دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
په پروان او کابل کې د سه‌شنبې ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بشون کې پرون تر غرمې مخکې نشته یو لس په جواب څلويش دقیقې د چاریکار په شار کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غونډې تفسیر ما 14 وکړه. بل ځان بشون کې د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نشته بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دغه دوه پیښو په لسکونو کسانو وشل. د دې 14 مسولیت طالبانو منلای دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت ته د اندېښنو سربېره ولسمشر اشرف غنی په ټول افغانستان کې ستري انتخاباتي غونډې په روسيونو یو کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانه لیکي په چاریکارو کې د سه‌شنبې د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو ځله تلاشي شوی وو. ورسپانه په پروان کې د صدیقي په نوم د یو شپې تکلن دکاندار خبره راخلی چې وایي خلک د انتحاري 14 له عمله د انتخاباتو غونډو ته نه ځي. دغه دکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غنی د انتخاباتي غونډې امنیت نشي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې 2 تنو یې لوی غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې بریټ ته هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې 40 تنه یې ووشل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د 14 په اړه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي دا 14 د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداري ورکړې ده چې افغانان دې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه د رواني میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز یې رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جګپوري امریکایي جنرال تاد ولټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمي هڅې وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی؟ په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی دی. په رپورټ کې خلک وایي تر ولسمشرۍ د ټاکنو پورې وخت شته او د ټاکنو د کمیسیون غړي باید رد شوي 19 مرکزونه هم د ټاکنو په ورځ پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولو سو مرکزونو نوم لړ ولېږي چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه په څلورمه او زبا باجی پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یو غونډې ته ول کته هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودي چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسولین ورسره د غسیمو د 19 مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد
دی وای بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل سوه. موږ د غنولو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو اوس د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړ اما کمیسیون راسره ونه منئ. اوس خلک او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نورو خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه
تا حقوقي مردم کې د انتخابات ځای نشو به استفاده کړي.
د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدو سیمو تر څنګ د ناوی او ترخ ناور ترمنځ منطقې د نادلي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفک او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجي په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو د کیسمې دي چې خلک یې نسي کولای په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي، ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته، کمیسون کولای سي د هغو کسانو دپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایه اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر یې په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسون مکلف دی چې دوی ته د رایه ورکولو چنده د دوی خپل حق دی، دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت شتشنان راغلی دي، موږ د انتخابات د کمیسیون څخه او بالخصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوي دي باید چې هغو ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند د ساحوي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپارئ خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزي دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصي کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی، موږ مرکزي حکومت سره مرکزي دفتر سره وبخې مرکزي دفتر سره څو څو کارتې دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي. تر اوسه پورې لالس ورځې وخت شته دی د امنیتي ارګانونو او په دې اړوند به بیا زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایه اچونې په شرایطو برابر وي کولی سي د لشکرګاه په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې خپلې رایې وکاروي. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا د بارونی چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی چې دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاسلرو په اړه ټول شواهد څېړي. ایران د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکو په وسیله شوي دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست تراخ کله. مایک پامپیو د سې شنبې په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو او ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبې په ورځ په واشنگټن کې یوه وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبې په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي. مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بې پیلوټ الوتکو په وسیله دا بریدونه دوی کړي. دا تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبې په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 اخیستمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت وایي له دې برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم 6 میلیونه بیرل راکم شوی. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي د سی بي ایس تلویزیونی شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښته د هلس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار اتنې مې بجې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دغه شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیري هویت په ډاګه کړ چې د دوشمې پرس په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانې ویان لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیري ګرین گرین بیرک نومیده، یو 40 کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو بوخت چې وژل شو. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي. د رویټرز خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له خولې راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی پورستیو کې د هیواد ته سفر کړی. اخوا د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو دا تمه نه ده چې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه برېښنا وصل شي. طالبانو په بغلان کې د برېښنا مزي وشتلي او له څلورو ورځو راهیسې په کابل او لسو ولایتونو کې برېښنا نشته. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسټرالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او دغه نیول شوي اوس محاکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغو وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په ناقانونه توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو د شمالي کوریا اتیا اتباع او دوه کښتۍ نیولې دي. ازادي راډیو ته غوښته د لند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره او همدارنګه د اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اقبال لکندار لیکلي امریکا د طالبانو د پلار په کور پاکستان کې طالبان په نخښه کړی د متلم ورکړې ویل دي زکه وبچ په کاریز کې وچ نشي په لختي کې نه وچیږي. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي ز طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملکانو خیال وساتي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کړي ته څو جنگونه آرام شي. سوله امانزه لکونړ لیکلي طالبان باید په دې پوښتنه چې د نړۍ بل هر هیواد د سولې په پروسه کې د افغانانو او افغان حکومت بدیل نشي کېدای. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د افغانستان جنگونه په خارونو کې شروع دي، ملکی تلفات زیات شوي دي. ګلزمان کمالزی لکونړ لیکلي د ټولو هیوادوالو می غوښتنه ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکي ولسمشر وټاکي. او داوود غنمرنګ د زابل لیکلي طالبان به هیڅکله په خپلو کړنو خلک له انتخاباتو منع نه کړي. یو ځل بیا به د ژوند رنګونه چې مخکې پروګرام کې ما خپاره کړل تاسو ته اوس بیا خپور کړو، له موږ سره پاتې شئ.
د ژوند رنګونه.
نوم مې ملک خیالي ګل. په ځینو کورنیو کې د الک او انجلی ترمنځ ډیر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولی
د انسان د زړه خپلواک نه ده، دا د الله په لاس کې.
تاسو یې په ټوله دنیا کې دا کار ده، څه پیږي چې په ټوله دنیا کې خلک د الک او انجلی ترمنځ فرق کوي؟
پیږي په دې خمزه انقلاب کې مونږ پیدا شوی و سمګیر سپینې په دې کې نه دوه خو باید تجربه حاصل کو کنه.
دا کار څنګه ده چې د کورنۍ د الک او انجلی ترمنځ فرق کوي؟
دا خو کار نه ده، په دې نه ده چې دوی د سارا غم براوړې کور ته د کور کوم ځو چې کور کې د الک او د انجلۍ ترمنځ یو جنجال یا یو شی پیدا شي هغه به نو عمري دواړه زر سپینګیری کېږي.
ته خپله لورګانې لرې؟
هو.
څومره دې له زمانو سره فرق کوي؟
یار الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی.
نور کسان دې لیدلي چې دا کار کوي؟
ډېر ډېر په زرګونو کسان مې لیدلي دي. جنجلی پیدا سی لاس شپې په کور د خدای رحمت وری والک چې پیدا سی پینځه شپې.
نو بیا ولی فرق کیږي؟
فرق خو په دې کیږي کدوغه نه یو سړی ځان سره خپل قضاوت وکي او دا فکر نه وکي نو افغانستان کې ولې دغه حال راغلی؟
علت هم داره چې فکر نه کوي
کنه، یو سړی سوچ نه کوي
په خپل کور کې. زوی دې ډېر په درد لګېدلی که لور دی؟
دواړه. اول ما ته لور په درد لګېدلی ځکه چې مثلا په دې چې مشران مې لورګانې وې چېرته چې د کور جنجال غونډ په لورګانو باندې زمن وړکی واته چې اوس زمن رالوی سه لورګانو خواران پردیو کورو ته لاړلې که څه ورکړي کو ته خو کنه نو خدای به بیا موږ نه پوښتنه
کوي. هغه کورنیو ته چې د هلک او نجلۍ ترمنځ فرق کوي تا مشوره څه ده؟
زما مشوره دا ده چې د هغه کورنۍ چې د هلک او د نجلۍ په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خود خدای مسؤول ده، هغه ورکړه او دا د گرفت د الله په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دې ونې خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راسولې و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ استونزې چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودې او غوښتلې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلي فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي؟ وی وقفه وروسته به له شغلی فضل تخوارو.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وې. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کېده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسه پوری مختره دریلک او لستر کورنی شهیدان وارثین او مالیت درون کی وګړي سب چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو موږ وتوانی دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه دوام لري. یو هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شکتي کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي، د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونږ د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي. په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لار واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونیو کې موږ بل بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد دي شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او د ادارې سره وصل کړو او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکو وګړي دوی ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره د امنیت شورا سره او د صحت عامل وزارت سره موږ عملا لګیا یو په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بیلابیلو هیوادونو ته لیږلي چې دننه د هیواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده موږ په تیرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته بودی بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته او د دې تر څنګ هغه سہولتونه چې باید شهیدانو وارثین او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سہولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي ولی بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډیر مثبت بدلونونه راوستل د بلې خوا جګړه روانه ده هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین درو یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټول سره رسیدګي وکړي د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړي چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک وو تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډیر بریالي روان یو.
بله مننه فضل صاحب، تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول شوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له مالیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه، هغه ادارې چې هلته د اقل 1% یا 1.5% معلولین دي هغوی ته مو په تیرو 8 میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل او هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیت لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که او پولیسي په مشرانو جرګه کې به همچنان سناتور او د دې تر څنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړۍ د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغې کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو 8 میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې دولتي بستونو کې چې اعلانېږي مالیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې پدې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی استخدام کړي چې د کال پای ته رسیدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکو ټول ادارات به ارزیابي کو او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسو ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري وایي چې کوم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده ټولو ته نه رسېږي خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسو لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسو په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو احساسو په همدې اساس مو دی معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافی او کلی تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلی محترم وزارت کې ده چې ډیر زر به د هغوی د عدلی د محترم وزارت لخوا ولسی جرګې ته ولیږل شي او د ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی تا حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. په قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټولو برخو ته رسیدګي وکړو. انشاءالله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیت کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مولا د بوری په بند کې کوچان یو مکتب یو کلینیک وکړه باید جوړ کړي یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ نو تاسو ته دا خوښ دي چې موږ هم خا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. دا ډیره 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 مننه دې مخې ته.
السلام علیکم. زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والی صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې یوه د درې کال کې طالبان بند کړې او بل لاره دولتي چارواکو بند کړې ده. تر دا خاکریز ولسوالۍ د چارو ولې سرکه به ولاړ شي. د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای سو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم غوړم دا وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
مکتب زنگ مرشوه فگولی و سوره سوره ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده بس دی وطن کمی دے مکتب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دفغان بچو خونزے دے دفغان بچو خونزے دے شملا خاندی چینا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو را بلاشی دو مرخی دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده هم زنگو دزدکڑی زیده مکتب زنگ مرشوه بگوله سوره سوره ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده ځان شرمی.